سلامونه لاس بچې شوې پروانی وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پروانی اوریدلې شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایرانیز واکونو ترمن جګړه پای ته رسیدلې او د دوړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نخټې د عواملو پاړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نخټه کې له دوړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دوړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې. د ایران ایرنا خبریا اجانس بیا راپور ورکړی چې پنخته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوی دی. د فارس خبری اجانس تر راپور لمخې د دوړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څو ګامه لرې دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2011 کال د مې په 28مه د لوږې د پروژې ټولنې دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د لمنځه وړلو د ورځې په توګه ونوموله. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي وایي په تیره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي
تیره یوه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغه پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 40,000 جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکیه خلک د ولسمشرۍ د ټاکنو دوهم پړاو کې رای ورکوي. د ټاکنو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي سره کوي. د مې په 14مه نیټه د ترکیه د ټاکنو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی وو او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریتو لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات پړاو ته لاړل. نه شپېته کلن اردوغان له 60 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي. 40 کلن قلیچدار اوغلو بیا ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمنی دفاع وزارت وایي اوکراین له دې هیواده تر روس ډوله کروز توغندي شاوخوا 1500 کیلومتره واټن وشتلی شي غوښتي دي. د جرمنی دفاع وزارت پرون د فرانکفورتر الګاین سایتونګ ورځپاڼې د راپور د تایید تر څنګ وویل جرمنی دا غوښتنه 4 ورځې مخکې ترلاسه کړې خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که جرمنی دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېټانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لری واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې مې میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لری واټن ویشتونکي کروز توغندي ورکړل.
ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او شې هیلی می اومنی ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو سره لدی چې زموږ سره ستاسو د اړیکې شرایط اوس یو څه سخت شوی دي، یعنی هغه اسانچاوي چې په خوامو د پیغام ثبتولو او د هغه د رالېږلو په برخه کې لرلې اوس یې شای ونه لري. خو بیا هم هر اونۍ ستاسو له خوا موږ ته یو شمېر نوي پیغامونه په تیر بیا د هغو ګرانو اوریدونکو راخوا چې خپل ځینې دوستان او عزیزان لټوي رارسیږي. باید وایم چې په دې وروستیو ورځو کې د پیدا شویو کسانو په باب ستاسو لخوا پیغامونه ډېر نه رارسېږي، خو موږ یو څه هغه محدود پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په باب معلومات راکوي، د هغوی د رالېږونکو د غوښتنې په اساس په تکرار سره ورته خپرو، تر څو که خدای وکړي چې د پیدا شویو کسانو خپلوان پیدا شي. نو په همدې هیله رب صلی الله علیه د همدې پیدا شویو عزیزانو څو پیغامونه خپاره کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د کی قسمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واټساپ هم لري 0022 241 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 241 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم دیوال حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نشته، هیله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو، په دې لږ چې ستاسو کوم رک عزیز یا دوست هم په دې پیدا سو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به په ګر سره واورو چې په خپل رکوسو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځي.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو هغه خواږه چې ازادي رادیو ته غوږ نیولی ټولو ته خاص سلام، همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش، ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زوگ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی میر محمد دی پیرو سلور غزو رہی سی د ننگرہار ولیت کامی ولسوالی کی د خپل وعده پورز نادر کشوی دی دونی ولدا دغه حلک لکس ذهنی توازن ستونز لري ذهنی توازن ایجاد ودو د واده پشپا نادر کشوی دی تین جامعی او تور واسکټی پرتنو یادونی وړدا دغه لاس باندې خلکو کی هم ده کار چته په یاد باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردی لمخې دي وخت تر په دې دوا ټلیفوني شمیرو لري کولی سي اطلاعات شمیرو ایم 0 98 99 302 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اطلاعات شمیرو وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 3 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ته سلامونه وړاندې کوم. قیام الدین به د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ څخه زما یو غوښتنه ده. هغه دا چې زما ورور تېر نظام جمهوریت کې پوست کې بریدمن و، وروسته له سقوط څخه هغه قاچاقي لارو باندې سختو لارو باندې اروپا ته مخه کړه. اروپا ته لاړو، دیارلس څوارلس میاشتې سختو لارو تېرولو وروسته جرمني ته ورسېدو. جرمنی منچن خار ته چور رسیدو بس مونږ ته میسج پی او سد جرمنی ته ورسید خبرې مسره وکړي. اوس ته لاغې داغې لمبرې ټولې بندې شوې، بېهې مړې ژوندې ورځ ته مونږ ته معلومات نشته. نو زما تاسو څخه غوښتنه دا ده که تاسو معلومات یې کوی چې جرمنی منچن خار ته رسیدلی اوس هغې د دې لمبرې بندې شوې بېهې مړې ژوندې ورځ دی مونږ ته چې معلومات راکوی شي نو مهرباني به مو وي. السلام علیکم.
ګران وروره قیام الدین جان، ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی، ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورک شوي شخص نوم نو ذکر کړی، بلکې خپل ټلیفون شمیره هم نو ویلي. او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا یې کړو. موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورک شوي شخص نوم، نشانه او همدارس خپل د ټلیفون شمیره یا شمیره په خپل ووایست. مننه.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې سداره کې لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي مارې با شماره د واټسپ هم په حال 0 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 3. بلا ایت سالا شمارا دا 0 5 8 0 8 9 4 یعنی 0 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي. زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 0 4 2 1 2 15 8 2. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر و ات شپږ نه پنځه پنځه څلور یو ات دغه زما د تلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم که زه حاصله لغونی ما لغمان له خاصه کې څه خو ما شنو غره کې شوې د الهام په نوم دا چې هغه ته نو کې نو ته ورو په لاس نه وې شي چې ورو هغه څه کې هغه نه ښه شپږ یو اته یعنی چې ورو یا اتیا نه وی وشته او پایا په دې کې نو چې هغه نه څه کوي څه.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته زموږ شو ځوان قصوی دی د صدا په نام دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسا کلاد ولسوالۍ څخه قصوی دی تقریبا پنځه لس کاله عمر لري او د ورکی چې دی قصوی دی اته نه میاشت کیږي نو کې په اړه کوم ور معلومات لري موږ ته دی په دغه شمیرو ژوند وی د بي سي شماره ده صفر و صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه یو ځلې بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه دا پن بیسي شماره ده او بله شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځلې بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت شهر بولک ولسوالۍ د زیږی گنواره د کډې سیستم اسکم ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت شهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چېرې یا دې زما ژغه وي یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه وراته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه یم عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډېر وخت تصور کې د نو لوس کال سره کورونا درک دی چې جمعه خانه کار زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ورور که په خپل ځما وازه اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې دا لس کال نه کال لس کال اوسو دی کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کړي یا غنجان ته په خپل ځما وازه اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوو. زما نمبر د سیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل ولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد پیغام د نشریدو پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالمالک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د پنځو کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د فاره دي و مشتا فدغ شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 2 1 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 2 1 1. والسلام باحترام.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کار زوی چې شکیل الله نومېږي، د ملا عزت الله زوی، د پینجل مسجد د زابل ولایت تحت فردول ولسوالۍ د ډایګې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په قدیمیانه او په رنګ غنم رنګ لهجه یې اوسه کېزه ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کېږي چې له خپل کور څخه نادرکه دی. نو که هر مسلمان ورور که هغه ته افغانستان په داخل کې وي او که بهر کې، چې زموږ غږ اوري، که چا لیدلې وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 8 2 2 3 0 2 8 0 9 9. او زموږ د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 1.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 8 9 1 0 8. خدای مل سه. وسلام.
السلام علیکم. روشن صاحب د هلمند د پیغام پرېږدمه. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کوره نادرکه شوی دی. هر چا ته که په حاله معلومات وي دې خپله ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 8 9 2 3 4 8 4. او ګل شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 2 0 3 2 0 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 0 2 0 9 6 1. پیغام راته کور کې شباب سلیمت دلمه ده خو یې.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور شي او د دغه ورکې معلومات چا ته وشي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حاله کې 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور شي، ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به. روشن صاحب او پیغام د سره پریدم ورک شوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه مې د سره تماس نیولې. روشن صاحب محترم، زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونې تر مخ کې کابل ته پر لار ورک شوي، چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی تا منگا تو پا ہم ورکولیش روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دچی خپراون پا لارا آغا کردی خواه
لامن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسو دوستان ل خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلای د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې ل خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی 0 اویا پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا تکرار 0 اویا اته شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي. 0 اویا 0 درې واري پنځه بیا 2 پنځه بیا 5 شپږ دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم 0 اویا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه شپږ دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی. سپاره معلومات نه لرو د کور وتل دی، بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري مر سر جی په دغه لمبر باندې معلومات وکي. 0 اویا اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 اویا اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو واټساپ هم پر پاره دی، د شادر رنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفنج علاقې د ملي دی اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو به وي اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده، هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دی حال ور 0 اویا اووه اووه صفر درې واري نه نه درې اووه دغه شماره ده.
گران اوریدونکو ستاسو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د هر څه ژر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتساپ له لارې موږ ته راولېږئ. موږ یې هرومرو درته خبروو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړه روغتیا غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پینز
ده آزادی ملما
سلامونه قدرمن اړیدونکو ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ وسې ز فريده سيالم او د ازادي ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې جلی سره خبرې کوو چې په عيني وخت کې دوه پانځي وای د انجلی د کندهار اوسیدونکې کائنات د چې کائنات په عيني وخت کې ولې د دوه پانځي ویل پیل کړی دی علت به یې له کائنات نه و پختو دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو خو کائنات جانې کته سره ته په پیل کې د خپل ځان پاړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده ک لندر ته وایست
کائنات هم د قندهار ولایت اوسیدن کې په 2003 کال کې په هم د قندهار شهر کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د قندهار په هنتون د دریم کال کمپیوټر ساينس باندې مسلو
د خونځي نه به را پیل کو د خونځي د نومړی ورځې په اړه ته وایا هغه ورځ چې ته د نومړی ځل لپاره خونځي ته لاړې چا وی وړې او دغه وخت د سې خوګه خاطره دغه نومړی ورځې کوم خوګه خاطره در سره شته
نومړی ورځ خونځي څومره چې یاد راځي ز ډیر مشمتوب خونځي تلم او خونځي کې یو ورکتل هم وو تقریبا یو کله نوم چې زمې لمر سره کوټکستان تلم ځکه چې مور به هم په هغه مکتب کې استاد کله چې لومړی خونځي کې د اول ځل لپاره شامل ولم خپل مور سره ولاړم مکتب بیا هم یو ترته نه بلد ښکارې د ځکه چې په داس یو صرف کې کښنه ستلم چې معمولاً ډیر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکشي کې او زده کړې مې کولې خوږه خاطره مې په دې کې دا و چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته داخله سولم او معرفي سولم استاد محمد شزینه استادان وو ټول په مکتب کې خوشحال خاطره او ډیر غیرت چې مهمه و دغه ورځ دا و چې مور پلار خور ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زدا تشویق کړم چې په هغه لومړی ورځ چې کله شونځي ته ولاړم یو د خوشحالي احساس مې درلود زه تر ماشومان په صرف کې و چې یا به جړل یا به برته کور ته تک خوشته خوزه ما ډیر د خوشحالي احساس درلود او په هغه مکتب کې مې د هغه لومړی ورځ څخه بیا تر دولسم صف پرې په ډیر شوق سره راتلم ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق او چر سره د تعلیم او تربیت هرڅه مهمه او زه هر ورځ هم د ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ سم او په شوق سره درس وایم
کاین ځان کې دام راته وای خونځي ته چې تاسو مې دونه وکړم ماشومان په نومړی ورځ دی ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي والا کې خوشاله وي خورسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو تل راست وي زړه یې تنګيږي درس ویلو کې څنګه وي کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والا زړه مې تنګ ده مور مې تیار او استاد درزه لاړ شو کور ته یا زړه دې تنګ شو چې والا نور درس نه وایم زم
یا شکر الحمدلله په دولس کال مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځنه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې صبر تخپل د مور سنف تولار سم وایم چې زبر ته کور ته زم یم زړه تنګ سو یا راته کور ته لاړ سم داسې ورځ مې نه تجربه کړې او په درسونه کې هم تکړه وم د لومړي سنف خبیا تر دولس سنف په پرمې همشه اول مقام درلودي او هیڅ کله د نه درس ویل څه مې یا د مکتب ته تاکس خمې زړه نه دي تورسم
کوم مضمون کې ډیره تکړه وي یو ځینی شاګردانو چې ریاضیاتو کې ډیره تکړه وي بیا ځینی دي چې واز یې دغه مزامین چې میخانیکي لیک د غاړه خلری هغه کې تکړه وي تاسو کوم یو کې تکړه وي
په بیولوژي کې ډیره تکړه وم هم څنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مزامین مې د خوښې مزامین او ډېر پکې ما ځان له سوالای سوې
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو مده څه فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مډر خو خېدل
بلی و خو د کمپیوټر ساينس باندې مخکې زه د څلورم سیم څخه ما د تیو ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډیر زیار ایسته ډیر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې تر دولسم سیم پورې مې هم دا کمپیوټر تیو باندې خوښ مې هم دا تر اوسه پورې دولسم سیم کې د کانکورد امتحان څخه ورسته زه د کمپیوټر ساينس باندې ته کامیاب شوم زه نه زرم چې ولر سم کنه سم لر خو د دې تر څنګ په شخصي پاندن کې تیو باندې ته هم امتحان ورکړ خو داس څه چې داس وخت را لې چې ما دواړه یو ځای شروع کړ کمپیوټر ساينس پوهنځي تر څنګ د ټیپ پوهنځي هم ویل اولیت می د ته پهانځي تور کړي و د تر څنګ کم چې سنت پهانځي کې هم ځان ورسم
حتمن
ټول پهانځي می هم زمانه وایي
اها په دې اړه نه حتمن پښتنه کوم چې ولې دومره لاقله تب سره خو په خوندي کې به تم شو خوندي ته چتلې د یو خبره چې دغه موږ ټول د خوندي په دوره کې ور سره مخامخ یو تمبلی نیولې او په ځنګل ډول زما یادې کې موږ مکتب دوره چې موږ د خوندي نه راغلو هغه جامې چې د خوندي دی تور کالی او سپین څادر دا به بیا پنځمبه ورځ چې بو ترجمه به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې وړې نیولې چې وی مینځو زکه چې سهار شنبه و باید خوندې تلو څوبره تمبلې د مکتب دوره کې پدغه کارونه کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونه کې پدغه موضوع کې څه تمبلې راڅخه کېدل خو بیا مور مې ترشا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما یا مثلا د مکتب څخه چرته جامې دې ژر بدلوه په هفته کې به حتما مور دوه ورځې باندې درې ورځې وروسته به زما جامې پرمینځلې او یعنی د سپخنه راتلی چې زما په خپل جامو نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا راته وغمې د لیکل کله دغه د مکتب جامې غمې هر ورځ بدلوه هر ورځ بدلوه خو بیا هم د کله کله داسې موضوعات سره مخامخ کېدلم خو ډېر نه
راځه په ستونزو خبرې وکړو تاسو قندار کې مکتب مواله د حالت تاسو پانتونو مواله کله چې د سلوړو سنفونو تلاړې په ځنګړې ډول د شپږم نه پورته سنفونو تلاړې څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته خوندي ته تللې کیسې او د خبرې ډېرې وي د چالو چې خوندي ته ځي بیا مور پلار بیچاره يم د خلکو د خبرو لاندې وي خپل غنجلې وي ساسې په سیمه کې څه حال و
زموش په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا او چې کله شپږم صرف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقره چې ورته وایي هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونه کې تله مکتب ته یا غټ پوړنی به پر سره ځکه د دوی سن په شپږم صرف کې ډېر کښته وو مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزاد هغه رقم و ټولنه مو همدا رقم و چې یعنې تاسې شپږم صرف کې یاست حتماً داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوښ ول زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادرې کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیروالم چې دوی په ما باندې بقره یا چادرې په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانی واده کوي او دغه د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو سره څومره ملګرتیا وکړه خپل دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوره نی پر سر کې که څه هم مکتب زه فزور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مراد په دې حجاب کې مراد خو بیا زه په هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څه خورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم راتل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکه وي تور نقاب مکړي که څه هم مخ نه والی مې دي فقط دوی ستر کې معلومه ده خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړي نه هم صرف څه خورسته نه نور انجونو په خاطر مجبور اسولم چې هغه بقره وکړم تر دوه سم سم پوري او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبورې چې باید نوې ژوند پیل کې یا مجبورې چې واده وکې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکې بیا خپل بقره وکې هیڅ مشکل نه شته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولې اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پانتوني زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه معلقه د طب سره واخو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوي نو دواړه پانځي ته په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا مې ښه پانځي ده او یې سخت هم ده ولې دغه دواړه د مخته وړل
د طب خوانځي علاقه خو مې د څلورم سن څخه شروع سو. داسې خاطره و چې کله لوی اختر و پلار مې قرباني کول یا مغه پسه لالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه لالوي، هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري. په څلورم سن کې هم لوی اختر و پلار مې پسه لالوي او دا لالي د څه وروسته د هغه زړه را تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي، زموږ زړه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېره سوچ، یعنی ځکه تشپژم سن څخه لوړې زده کړې نورم وکم وم اتم سنفونه کې زه همدغه مضمون وایم. ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي، همداسې په همدغه جریان کې لشپژم له څلورم سن څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه. په بیولوژي کې په همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتماً وایم. نو د ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوي چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ماته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ، د تی پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې ځکه ټوله ورځ به تا باندې مورز یو پانتون تات منور کوله او نیمه ورځ به دی بل ته ور کوله. دومره درسونه دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خو سهار وختي په تی پانسې تلم او ما پښین د خو هم سهار وختي د اتو بجو څخه ورسته تر ټولو سبجو زه بیکارم د تی پانسې درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه ورسته بیا ما پښین کوم چې ساينس پانسې تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پانسې درسونه وایل. را سره دا چې تی پانسې کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر رسیدلې په همدغه کې د تی پانسې درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کوله او د کوم چې ساينس پانسې مې اواز مخته وړل. خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره رسول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما ډیر محصولونه د ډیرو لوکانو د ډیرو انجنیرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیر علي خوشاله شوم چې دا سه با استعداد انجنیر زموږ په لور پرتو سیمو کې زمات باسي کار کوي. را به شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدای؟
اشپزي
بلو. څه په خواله شي؟
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده او ډیر شی په خو.
بانجانو کوفته هدف مو د تور بانجانو ده؟
بلیو.
لګي د په خولو د طریقې په اړه ویل شي ځکه دا نمړی زل چې ما د تور بانجانو کوفته واوریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دوړ جلا جلا په خي چې دا سمه چې تاسو فکر وکړي دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي. هغه څنګه بانجان جلا په خو ما او کوفته په خول می جلا ست دي. دا خوړل په ډیر خوښ دي، په دې خاطر شه په خولې سو.
ساسو پسیمه کې عموماً په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمونو ته مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زیاتره په قندهار کې چې ډیر ورته دي همدغه چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجي او غوښه بانجان سبزي دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډیر پیدا کیږي. خو مګر نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشا کوم ته ډیر پخیږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي، لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې ال د چورشي یو ډول خواړه دي چې دندکې ورته وای هغه زیات خلکو ته پخې وای چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری سیمونه ورزي. کایناجانې کدارت وای اشپزی ترڅنګ بل داسې کوم هنر د زده د چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطی کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې انجنیر قالین بافي کوي، د دې نه کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولی سوې چې زده کوم څه مصرفیتونه ډېر و خو خیاطی مې زده ده. کومور می خیاط او خیاطی کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطی مسله ورڅخه زده کړې.
کاینا جانې پاینې وخت کې د 250 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و پتا سو باندې ډیر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور او پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره کاری کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و، زه تر د فزیک مسایل په هغه سره لول کپ مکتب کې او کپ په هټن کې نو همغه خور مې هم ډیر حمایه کولم، ځکه ما زه تر وخت کور قانون ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامې پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه دل مشه خور په دې مسله کې ډیر سره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چټول ورځ درس وای د امتحان په شپو کې به سره شونسته تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي نو خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تاقی ما درس ویل کله به راته شیدې راوړلې کله به راته میوه راوړل چې وی خوره او ښه صحت ولري او شوه کولی سي درس وی، دا یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساس و، نور مې هم شوق دی دې چې زده کړو کوم، نور مې هم شوق دی دې چې زه ښه درس وایم او یو ښه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابت شي چې کله چې ما په هټونو مکتب یو ځای ته استوي دا بځای نه دی زه کولی سم څه لاسته راوړم. دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کور د کار یادونه مو کړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل کې درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولې او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه وچولای؟
یا تر اوسه خو نه دی ویلی مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کړه کړه وته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید زینه د کور کارونه ته هم رسیدګي وکړي، ځکه بیا مصرفیات درته هم پیدا کیږي. خو دا سې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نوم صاحب مکتب ته تلم، ابشن له خو مې ما د نه هم سیم څخه ورسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفه ته تلم، نو زه په کور کې نه ملمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یو څه خسته دی هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې کار ما کوو خسته، خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما په خپل الحمد دوی سره کومک کوو د کور په کارونه.
کوم کار د کور په کارونه کې ښه کولای شي؟ اشپزي نه لوه
د اشپزي څخه را دی خو تجارو کې ډیر شوم په دا یو مثلا په ډیر لږ وخت کې به مې ډیر ځای جارو کاو ډیر ځای به پاکو او دا کار مې ډیر خوښم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولی زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نور کارونه ته به دا کار آسان وي.
دا کار آسان دی ولی دا کار آسان دی او ژر خلاصي جام په دې خاطر دا کار ته شاید هم دا دلیل وسه خو نه پوهیږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولی مې دا کار خوښیږي، خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډیر ژر کولای سم نه پښتې زه هم
کاینا ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنی نه خوندځي او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی او د چې دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه تا عملی به شي هغه
ما خدا هیله د لوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر موسه یعنی دواړه وظایف دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه په انتونه وټرل سو او د دغه دواړو هیله څخه شات پات سم، یعنی تیپ خدا سپانځي د چټپ په انتون کې شتون ولري درس وای او یعنی لیسانس او سیا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس سپانځي به د سپانځي د چي आवाज په انتون پر تړل نه د پانتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پانتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسه او زه فعلا نه په همدغه رشته مصروف یم، ځکه ټیپ یعنی په یو واسه سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم، کوم چې ساينس ونځي مې مخته ورې د په یو بخش کې او فعلا نه په همدغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخه زده کړې کوي، هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویل او اوس په کور ناشته دي که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي په کوم طریقو باندې دغه درسونه خپل مخ ته وړي چې هغه هم دغه لار واخلي او مخ ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رښتا وټاکي یو څنګه خپل ځان د پاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلې او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کم کم شیان وایم د هغه د پوهنتون په دوره کې. اوس چې پر کور یم همغه دغه څنګه مربوط کم کورسونه ته چې ضرورت لرم او کم مثلا د کم ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم یا کم شیان زده کړو ته چې ضرورت لرم هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي همغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانو لرم چې نو اوس هم دغه ګورم یو سکرین ریکارډر اخلم دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واستوي چې دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر هاي لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي چې دغه څنګه مربوط دي دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور چې هغه فلش کې هم هغه درسي مواد ترلاسه کوي په کور کې ګورم.
کاینه جان یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي د دادا چې په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکی نه وي وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې و چې د نور درس وای نه نور وکول سم یو ځای ته ورسې ځکه ما د فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پونتونه نو وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص او که مثلا زه پونتونه نه خلاص نه زه په کور کې درس وای نو بیا څه فائدہ وظیف یا موسات هم وتړل سو د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه وظیفه ولرم څه کار وکړم. خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونه کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساينس په هنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس په هنځي خلاص کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي چې هم ستاسو لپاره شته هم ستاسو د فامیل لپاره او هم به دا بهانه نه چې د کور وځي د طالبان لپاره مثلا ته د کور وځي ته باید ونه وځي ځکه اوس مهال دغه رقم دی داسې او حکومت راغلی دی چې د کور وځي دا بهانه هم درول کیږي چې مې لیدل دا څه ما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا شوه او د دې تر څنګ تر هم دا غره ته ول چې تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې وظیفه ولرې یا ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هر ورځ خبري انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړه وکړي که هغه خوانځي وي که نه وي که پانتون وي که نه وي دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کیږي بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولیدي او دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د انجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ورته سمو ځینې انجونې کېدای شي دغه نوی ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې هغه د دوی کوم هیله او ارمانونه چې هغه ټول مثلا دغه نوی ژوند په پیل دو سره لمنځ ځي دوی بیا هم هیڅکله هغه انجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیل دو څخه د مخه ودا برته هم هغه انجلۍ نسی کېدلی. نو ولې باید یو چا روح روان ته توان ورسوي؟ ولې باید یو چا شخصیت لمنځ یوسو؟ ول دچا هغه استعدادونه چې لري هغه لمنځ یوسو؟ د دې پر ځای چې هغه مثلا نوی ژوند ورته برابر وي یا یو دوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لاره ورته برابر کی ځکه ستا خیواز په پکتاو په پانتون پر اړه نه لري مختلف نور لارې ست چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایلی سي هغه ته تشویقولای سي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول هیڅکله هم هر لاره کې دا نه سي چې تاسو هغه دا کې یو نوی ژوند ته جوړ کی برعکس د زیاتره انجنونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته هغه ته مو نوې ژوند ډیر ژر برابر کړی دی.
کائنات جانې هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوې ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړي نه کوي په ځنګل ډول هغه چې په خوندزي وکړي او په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجونو په څیر زده کړي لوړې نه دي او اولاد ژوند دې نه تجربه کړي دی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ترازی کېږي چې واده وکړي هغه ته دې پیغام څه ده
اخې ته مهم پیغام دالې چې نوې ژوند تپاره تصمیم نیول یعنی ډېر عادي خبره نه ده یو مکمل ژوند موږ دی بل چا په کور کې دی بل چا سره ته روانو باید ډېر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ژوند دی وترل څه پر ما باندې مکاتب وترل څه پر ما باندې پانتونه نه وترل څه زنور یعنی په دې کور کې مأباس يم بزای يم زما ژوند کول ته به ځای دي زبایت مثلا نوې ژوند پیل کما خپل ژوند ته تغیر راولم شاید دې په تاسو سن کې وو چې دوی روحان دې ته ماده نو وسې چې دوی خپل نوې ژوند پیل کړي یو نوې کورته ولاړ سي مګر دوی دا تصمیم جوړ ونيسي دا تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیښ کړي شاید دوی د خپل دا تصمیم څخه پښیمانه سي نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوع کې باید څوک تصمیم ونيسي یو موضوع ته د هر اړخ وګوري خپل استعداد وګوري خپل توانایي وګوري چې ایز دا کار دا تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم شاید یو کال توانایي ولرم کله وروسته درې کله وروسته توانایي لرم ځکه هغه کسان چې په دښمنۍ په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتل سکشته یا اتل سکاله دي دغه دوره د انجلی د واده کولو یا د نوې ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسولیت په غاره واخلي اوس په ټولنه کې یو داس خبره ده چې کله انجلی ودی یا یو کور ته ورځي د هغه کور ټول مسولیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي او همدغه یو نفر ټول مسولیت په غاره نیسي یعنی دغه موضوعات ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه
ډیر زیات مننه کور ودان کینات جانې ډیر ښه خبرې دی وکړې هیله من دیم چې هغه جونې چې په کور ناست دي که هغه د پانتون زده کوونکې دی او که د خوندزي ستاسو خبرې واوري او مثبت ګټه ورنه پورته کړي کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
دا ژوند لزهرو تک خو به خمارن تیری دردن تیری گی کہ دل داران تیرے داشوند لزہرو ڈک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی لاشوند لزہرو ڈک تیری گی زیرا زیرا
تیری گی زیرا جی دے لخکارے او دبل تم بپ دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے کاشوند لزہرو دشلے دلو گریوانو نو ایسی آلا دے دے ملش دشلے دلو گریوانو